من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلالزی مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فرشته جان بفرمایید.
مننه درنا اوریدونکو، السلام علیکم. یو ار بیا پروگرام ته بخیر اغلس. نن جمعه مبارکه ده. د اقرب لومړی نیټه ده د 1404 نویم هجری لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول شول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د دولسو پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول شول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته کنه. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکړ سوي وو. په ځینو رپورټونو کې دا سوي وو چې دی له 200 پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نور راپورونو کې دا سیدا شوي وو چې ګیلمباف په زخمی حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لیواله لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لیوال کې جدیدا منظور شوه د صفات قنوردی 209 شاهي
دی وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلی وردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالی لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیلری پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده.
انشاءالله
مسابقه کې پردا امره زموږ غوښتنه نو به خو درته لوم انشاءالله. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان شوې ده په دې کې به موږ شلو به وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل
دا وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپل ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دا وایي اجازه راکړئ چې یو بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیئت هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټه شهر ته نږدې په پرونی انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځانوژونکي حمله د کویټه شهر په 200 کیلومتری کې ده. شیګانو یو مسجد ته نږدې سوي ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ديني مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سوي کې شپږ ماشومان شامل دي. د څرګنده کړې چې ځانوژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې د عیش پیاوړی کوي. کنشمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونو خلک به کور شوې دي او د ښوونځي یو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړم ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچ کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 15 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلی او ویلي دي هیله لري چې د 15 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لشت لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته للې وچې په دې هیواد کې پنګونې ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالر تر رسیدي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالر تر وړ شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسکونو يرغمل شو یو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسكر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنځشنبه په ورځ د عراق د شمالي شهر هویجه په یو محبس کې ترسره شول. ساعت سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبری خبرونه ده چې تر 9 بجو پورې به یې اوري. اوریدونکو تاسو به په دې خبرونه کې د هلمند امنیتی په وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په هلمند کې امنیتی چارواکي وایي چې دوی د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تدابیر لري او خلک د اندېښنه نه کوي چې شایي د جګړې لمن د ښار منځته خپره شي. په همدې خبرونه کې به د هلمند د مدني ټولنې له واسطازي سره په مرکه کې د هلمند پر وضعیت لا زیات معلومات واوري. په کابل کې د ازادي رادیو د امریکا ژغ آشنا رادیو او ټلویزیون او د پژواک خبری اژانس په ګډه د مطبوعات نن او سبا په نوم یو سیمینار جوړ کړی چې په دغه سیمینار کې د مطبوعاتو پر ازادۍ خبري کیږي او په افغانستان کې د دغه وضعیت په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وایي
دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده په دونه لږ وخت کې راغلې ده دا په نړۍ کې ساری نه لري خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادي چندانی تاریخ درلودلې نه دی او بیا کې تاریخ
له شاغلی جهانی سره په همدې خبرونه کې ځانګړې مرکه خبرو په کوټه کې د انتحاري حمله په اړه معلومات ترکو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په لیدنه به حتمی معلومات تر خبره کو. د خبرونې اول مطلب مو بیا هم له هلمند دغه ولایت پر امنیتي وضعیت باندې مو خبرې کړې دي. د هلمند امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په وروستیو په ځینې سیمو کې په وروستیو کې په نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وویل چې جګړه په سیمه کې روانه ده، خو دی وایي دا اندېښنه نسته چې وایي د لشکرګاه ښار تر خطر لاندې دی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی د سترو یعنی تنه یو کتنه سره د سترو کتو جمع د سترو کتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن نسونه کور سره د مابین لاړ
د همدارز ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قمندان ملا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونا او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
خلکو سره تشویش لري، جنګ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د هلمند پر امنیتي وضعیت مو د هلمند امنیتي چارواکو خبرې واوریدې. د هلمند مدني ټولنې مشر وایي سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار شاوخوا امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په لشکرګاه کې ځینې خلک دا ویره لري چې شایي دغه ښار هم د کندوز ښار په څیر له وضعیت سره مخامخ شي. خو دا خلک ولې داسې ویره لري؟ له شاغلي سردار محمد همدرد سره چې د هلمند مدني ټولنې مشر دی عصمت څاروان په دې اړه مرکه لري.
همدر صاحب داسې راپورونه دي چې وایي د لشکرګاه اوسیدونکي په تشویش کې دي او داسې ویره وایي لري چې د کندوز په شان د دوی ښار هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ونیول شي او که چېرته ونیول شي بیا به هغه کانې چې په کندوز کې وشوي هغه به په لشکرګاه کې هم پیښ شي. ستاسې
خبره پر ځای ده، د خلکو سره تشویش رسته دا د نن جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي. نو د خلکو سره واقعا تشویشونه شته، خو زه فکر کوم چې دغه نن هلته چې کوم عملیات شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه چې اوس هلته بوختي دین سیمه درته نیولې دي او کچيري افغان امنیتي ځواکونه ونه توانی چې دا سیمه ونیسي نو په دې کې شک نه ستدا تعدید به شار تر رسیدي او بیا به د خلکو هغه تشنه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلی شي.
داسې اوازې هم دي چې وایي ځینې خلک په وتلو دي، آیا دا رښتیا دي؟
نه، زه فکر کوم چې دومره لوی تهدید هم نشته چې خلک دي له شار څخه ووځي، ځکه چې شار سیمه شاوخوا چې د مرکز دی هغه یو کلابند لري او ډېر امنیتي ځواکونه دلته ځای پر ځای شوي دي. یعنی په شار کې د ننه داسې ترک نشته چې خلک دلته د نامې احساس وکړي، خو خلک فکر کوي چې خدای نه خواسته داسې نه اوسېږي لکه د کندوز پیښه چې شار کې ولسي وګړي هلته ډېر زیانمن شول او خلکو ته زیان واوښتی. کچيري شار کې وسوال داخل شي په دې کې شک نشته چې ډېر زیان به ولسي وګړو او خلکو ته اوري. نو خلک په تشویش کې دي، افغان امنیت ځواکونه په سیمه کې لدل کېږي، دلته د شار هغه سیمې چې شار ته څوک را داخليږي هغه ملکي ټول نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه هم دلته خلکو ته د ډاډ خبره کوي او دوی دا وایي چې داسې تشویش نشته چې شار به د وسوال لاسته ولوي.
په هلمند کې مو د امنیتي وضعیت او د خلکو د تشویشونو په اړه د مدني ټولنې له مشر، البته د هلمند د مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد سره د عصمت سروان مرکه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه ده؟ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغله عبدالباری جهانی وایي کسام افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې ډیره وجده سابقه نه لري، خو هغه پرمختګونه چې په ورستیو کې سوي دي د پام وړ دي او شایي په سیمه کې ساری ونه لري. له شغلی جهانی سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړی ده. دا مرکه البته په هغه علمی سیمینار کې سوې ده چې د ازادي رادیو د امریکا ژغ آشنا رادیو او ټلویزیون او د پژواک خبری آژانس لخوا په ګډه د مطبوعاتو د ازادي په اړه جوړ سوې ده. د دغه مرکه د اوریدو په لن درکوم.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په اړه کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساري نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلي ده، په دونه لږ وخت کې راغلي ده، دا په نړۍ کې ساري نظر دي، خصوصا داسې و هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادي چندانی تاریخ د لودلې نه دی او بیا کې تاریخ د لودلې دی هغه پر لپسې وقفې پکښې راغلي دي. مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورسپاري وینو، ټلویزیونونه وینو، رادیوګانې وینو، ځوانان وینو لګیا دي ازادي وینا وکي او څوک د وینا ومخنه نیسي. زه په جهان کې بيخي به ساري بولم په دوه لږ موده کې دوه زیات پرمختګ
دغه سن وختونه چې ازادي رادیو وی او ای او پژواک کړی دي نن دا څنګه ارزوي د دوی دغه کار څنګه ارزوي تاسو؟
دا کار نه تنه زه شو بولم بلکې دا کار باید ډیر وخت کې شوی وای که وخت کې شوی او زمين خبر بل خبر ده کني دا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادي او پجریان کې دا کار به سوی وای په هر کال کې به سوی وای حتی په اورشپور میاشتو کې باید په افغانستان کې د بیان ازادي ارزول سوی وای ځکه چې د بیان ازادي البته د کسترنګ چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازې دښمنان لري په دې وطن کې تاسو ته معلومه ده د څو کال په جریان کې افغانستان کې درې او یا ژورنالیستان زخمیان سوي او حل سوي تکول سوي دي او شل ژورنالیستان د بیان د ازادي د حمایه او د صحیح خبرونو د تهیه په جریان کې لباده مرغ د منځت یی شیران سوي دي باندې مرغان سوي دي ویني غواکي د مطبوعاتو او ازادي تور کړی دي نو دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کانفرنسونه نه تنه اړین بولم بلکې وایم چې په خاله به سوي وای او کبورس کې هم کیږي په هر کال کې یا ته په شپږ میاشتې کې باید او غوښته
چې ورسته نظر ستاسو اخلو هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي تاسو سپارښتنه ده بل اخر څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوي شي
او بلې د مطبوعاتو د ازادي یا د بیان د ازادي په جریان کې ټول افغانان ځکه دلته خو خارجان نشته چې مطبوعات لري د مطبوعات خو ټول د افغانانو دي د افغانانو ګټه باید سره شریکی وي نو کله چې خبرونه کوي کله چې پروګرامونه جوړي کله چې خبرونه جوړي باید ملي ګټه په نظر کې وي او دا هر ګړي په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دا ریپورت ترتیبول د دې رسنۍ یا هغې رسنۍ د مشورې کېدلو لپاره ډیره ګټه لري مګر دا به په نظر کې ونیسي چې ملي ګټه باید تر شهرت قرباني نه کی ملي ګټه ملي ارزښتونه اخلاقي ارزښتونه دینی ارزښتونه د ټولې به په نظر کې نیولې وي او د مطبوعاتو د ازادۍ څخه استفاده او کیږي یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجي
وزیر صاحب فقط لاندې توګه باندې د ازادي رادیو په اړه باندې تاسو فیدبیک څه دی دا رادیو مو څنګه پیدا کړل په دغه یو کال کې تاسو خپل دند تر سره کړی په تاسو په
سره یو کال کې نه ډیره وخت راځي رادیو سره آشنا مې وایسته بلکې ټول افغانان دې رادیو سره آشنا دي په دې رادیو کې بهترین شاعران بهترین ژورنالیستان بهترین لیکوالان او خوندور خبر لا داد چې اکثریت تر اوسه پوری دیش کلنسی ویلانه دي نو دې شوزوانانی په کې راغون کړی دي او د دې رادیو آینده کم از کم نور څه ویش کال چې د غزوانان او یا کلنکیږي تر هغه خو د دې رادیو آینده روشانه
تاسې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر څرګندونې واوریدي عبدالباری جهانی وایي افغانستان که څه هم د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط ډیره اوږده سابقه نه لري خو په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیر پرمختګونه سوي دي چې شایي په سیمه کې ساری ونه لري د ژورنالیستانو د ملاتړ یو نړیواله اداره چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې په افغانستان کې له 1992 میلادي کال تر 6 کال پورې وویشت ژورنالیستان وژل سوي دي چې د دوی د وژل کېدو تر شا عوامل څرګند دي او 5 ژورنالیستان وژل سوي دي چې د هغوی د قتل عوامل لاندې څرګند شوي نو دا ټول لښته لږه په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د وژل سویو ژورنالیستانو شمیر له 1992 میلادي کال تر پروش کال پورې 2.5 تنو ته رسوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پراتنیم بچی تاسو ته د 10 ساعت مهمو خبرونو لنډیز اوریدلای شئ په دې خبرونه کې ورسته د ازادي راډیو څخه ونیزه ډرامه در تخبرو په دغه ډرامه کې پر ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو او د خلکو ساسي د خپل ژوند د ورځنیو مسایلو پر څرنګوالي باندې خبرې کیږي. د دغه ډرامې څخه وروسته به بیا د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو په سټډیو کې ویل د سره د ازادي راډیو خبريال ځنګړی باس لري خبرې ورسره کوي. البته د کډوالو پر مشکلاتو باندې نو تاسو کولای شئ چې په دغه پروګرام کې چې لایف خبريږي یا په ژوندۍ ډول په مستقیم ډول خبريږي ګډون وکړي او پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي. خو دغه د ټلیفونونو امکان به بیا د پروګرام د پایل په وخت کې تاسو ته پاره وي. نو تاسو اوس زحمت مه باسئ. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې د سیمایزو مسایلو په اړه تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتو ته تللی او پرونې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. دواړو مشرانو په سیمه کې پر تروریزم د افراطیت پر ضد په مبارزه او په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کړې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي کته هم په افغانستان کې د سولې د خبرو بندیدل یو په شاتګو خودی به هڅه وکړي چې د سولې لپاره دغه راشه درشه بیا پیل شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلان وکړ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خبره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو بونې وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د استلو پروګرام وزنداو. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشانو ته خبرداري ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنکړي.
دا اسمت سروان رپورت مورید وربسو کوټې ته په کوټه کې 14 سويده د دغه 14 هدف د پاکستان د پولیسو په وینا د شګانو په یو مسجد کې د خلکو هغه غونډه و چې د شورا د مراسمو لپاره جوړه شوې و. دا ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل په دې اړه د کوټې رپورت لري.
د پنځشنبه په ماښام د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 300 کیلومتر کې د کچز ضلع په چلګرینو مې ځای کې د شیا مسلمانانو د امام بارګا مخې ته 14 وسوه چې د پولیسو په وینا ځان وژونکي برید وو او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سیمې لیویس پولیس وایي 14 د ماښام د لمانځه پر مهال په داسې حال کې وسوه چې ښځې امام بارګا ته ننوتلې او کېدای شي چې حمله کوونکي د ښځو چادرې اغوستې وي او ځان یې حمل ته چولې وي. وایي د 14 ځای د یو ځوان سر هم تر لاسه کړی چې وایي اته لسکلن معلومیږي او کېدای شي هم دا ځان وژون کوي. دا اینه شاهدینو په وینا د سیمې په دولتي روغتون کې هیڅ اسانتیاوي نسته او د پیښه ځای ته یوازې امبولانس ورغلی وو ځکه نو مړی او ټپیان ډیر په ځنډ سره روغتون ته وړل شوی دی. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلي چې په 14 کې لس تنه وژل شوي چې په هغوی کې شپږ ماشومان او ښځې هم شامل دي. وایي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی او کېدای شي د وژل سویو کسانو شمیر زیات سی.
بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں
دا ډیره د تاسف وړ پیښه ده او د ترهګرۍ په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي دي چې په هغوی کې شپږ ماشومان هم شامل دي او دولس کسان پکې ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوي او دغه جګړه به ضرور یوه منطقي انجام ته رسوو. د دې ځان وژونکي برید عیني شاهدین وایي ځان وژونکي د ښځې په چادري کې ځان پټ کړی و او هڅه یې کوله چې امام بارګاه ته دننه ورسي او ځان د شیعه ماتم کوونکو په منځ کې وچوي. خو وایي امنیتي پولیسو یې مخه ونیوله او د ځان همالته له دروازې سره والوزاوه. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو په وار وار بریدونه شوي او سلګونه کسان پکې وژل شوي دي، مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. دا په یوه اونۍ کې په بلوچستان کې دویمه چاودنه ده. د تېرې دوشنبې په ماښام هم د کوټې پر سریاب سړک په ښاري بس کې چاودنه شوی وه چې د دوو ماشومانو په شمول یوولس تنه پکې وژل شوي وو او دوه ویشت تنه پکې ټپیان شوي وو.
د بارکوال میاخیل رپورټ مو واورید. د سهار اته نیمې بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ولسمشر اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د شلو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته په دریو وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د افغانستان پر د حالاتو په ګډون یې پر یو لړ مهمو سیمه ییزو مسئلو خبرې کړې دي. کویټي ښار ته نږدې په پرونی انتحاري حمله کې لس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکې حمله د ښار په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یو مسجد ته نږدې وسوه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر دې پوځي عملیاتو شدیده اندېښنه څرګنده کړې او نیوکه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پیاوړې کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد سره تر کتنې ورسته وویل بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم مذاکرو ته چمتو شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارد ډالر دغه هیواد ته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې وویل چې روسیا او ایران اوس مهال په کال کې یو میلیارد ډالر په ارزښت تجارت لري چې دا باید 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. او په سویډن کې وسړی چې توره یې په لاس کې و پرون په یو شوونځي کې یو شوونکی او یو زده کوونکی ووژل. حمله د سویډن په دوهم لوی ښار ګوټي بورګ کې نږدې شوې ده. سویډني مطبوعاتو د حمله کوونکي یو عکس خپور کړی دی او عیني شاهدانو ویلي چې د سړي یو تور بالا پوښ اغوستی وو او هلمټ یې پر سر و. د ازادي رادیو د خبرونی اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې او تقریبا 30 دقیقې دی. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته ډراما لرو. د ډرامې په افغانستان کې پر مختلفو سیمه ایزو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوي، خو تر هغه وروسته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې لرو. د سره به د بحث د ازادي رادیو څخه مستقیم یا لایف خبريږي، نو تاسو کولای شئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ. وروسته به د بحث چلوونکی یوسف خان زدران تاسو ته د ټلیفون لپاره شمیرې هم اعلان کړې. خو سملاسي ډرامه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بای اور نواخلی او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځي واورو چې بیبی ترور او نازیه به د ملنګ د غوښتنه ومني او کنه.
ملنګا څومره اچار او مربا دې راوړی ده؟
کای اخلی درته وی تلم تازه می راوړی.
زه دې پدمشه جميلا ملنګ رښتیا وای بیگا ما یو کیلو ور نه وړی وو ډیر ښه شی وو نه پیره کایو سره مو خوړل ډیر خوندې وکړ.
خدای دادا څومره ډیر خوراک مخ نه وی یاره لکه چې ترشی دې ډیر خو کیږي.
اوس زه دې پدمشه خدای بل ډول اچار دی ته خو یو ور وېستا.
خدای دادا خدای دې خیر درکړي خه تبلیغ خو راته کوي.
زه دې پدمشه کو تبلیغ وکړته خو رښتیا وایم.
ها داله کوم راوړی خپل جوړوي له خار راوړی.
او زه دې پد ماشا له خار راوړی.
خدای دادا غلی شنو جميله نه له خار راوړم او نه خپل جوړو.
نو لکوم کوي لکه چې
بیر دی وای له تا خو می پرېدا جميله دا ترشید ګل محمد دی له کور اخلم لبی بی ترور نه
څومره خه هم خرمه او هم ثواب.
هو ولی جانا لکومی ورځی چې می دکان ته اچار او مربا راوړی سودا می ډیره ښه شوې ده.
رښتیا لګول ما پات ته خبر نه دی راغلی؟
نه احوال به نه وی راغلی.
و رښتیا لګول ما مات سره خود بر کلی نه غازی نو هم تللی و دا غوښتنه به وکړو چې احوال راغلی او کنه.
الی زر شی لازم نه کو شی
شکر خدایا جته دې زه خو په خیره ورسیدم.
دینه لارا پاتله تر اوسه لا لوبونه نه تیر شی ته دې زه شکر نه وباسه
تر دې زه چې ورسیدم له دې ورسم خدای مهربان دی.
به شک چې خدای مهربان دی.
رضا کتاشا لاس دې راک عزیزه
خیر سی ورور
رازی دل پر اٹول سے چھ سین خواته زو ال تا کشتے م پتہ مدا بیڑو کہ شام بیڑو کہ رازی
والا عزیز ورور بی خل دے کارب کی مان سخل و نہ شو ولی می دات اسمیم انیو
ہائے ہائے اس نو سو کو یوم تعالی چوئی ول ودی هو جوبل شوی نه و غیر لدی چې لارې ستونزې وګالو نو نو هیڅ چاره نه لرو.
وروره زه خو د کښتۍ سخت اندېښنې نیولیم. زه له کښتۍ نه سخت وېرېږم.
زه هم وېرېږم ګل ماما دا وایه چې لامبو دې زده ده او که نه.
هو زده مې ده. دا افغانستان په سیندونه کې می لامبه کوله خو دا سیندونه ډیر خطرناک دي. ته څنګه استاز ده عزیزه؟
ستا خو خده زغې ده. زه څنګه وکړم زه په تشت کې لامبو نه شم وهلی. خدای مې دې خیر راپېښکي
که خدای دې وکړي چې لامبو ته خبره ونه رسېږي. عزیزه وروره لکه چې ورسېدو همدا سیند دی راځه.
ټول هم دلته ودرېږئ.
ودرېږئ
ټول شئ چې څه وایم درته. که کوم شی تاسو سره وي ښایي ځان سره کلک وساتئ. تلیفونونه مو جیب او یا بیک کې کېدئ. هیڅ شی مو لاس کې نه وي چې ځانونه ښه کلک ونیولی شئ.
موږ ټول په همدې کښتۍ کې کېنو؟
نه نو ته به یو فرمایشي کښتۍ وغواړو. ونو ټول پندې وکشته کې کینو.
وروره لکه موټر کې د چې ځای په ځای کړی وو دلته خو نه کېږي. نو دلته اوبه دي که وغواړو؟
بابا که څوک غواړي چې لاړ شي پورته دې شي او که څوک نخرې کوي زه دې په مخه دې ژېړې ګلونه یې.
وروره دا خلک زموږ خبره نه مني. دا خلک یوازې پیسې پېژني او بس.
او ګل محمد رښتیا وایي مجبوره یې. وروره اوس چې هر شی وایي باید یې ومنو.
هله زر شئ پورته شئ. اول پرېږده چې ماشومان او ښځې پورته شي.
که وغورځو نو بیا مو څوک نشي ژغورلی.
بیبی تروری ملنگ ټول اچاروی وړه
ټول یوړه ولې
وی زرلخت تو مرتبان غوختی وو لکه چې میلمانه یې لرل
زه څه خبره ومنو خو ویلې به دی وو
ملنګ هم لکه چې له خوشحالۍ بیګا بیخي خوب نه وکړی چې دونه وخته بیا پسې راغی
هغه غریب څه خبر وو ویل اول مې دوکان خلاص کړ بیا دې خو راغلم
اوس خو بله لاره نشته هغه ځان ته مو چې ساتلی وو هغه ور واستوه او که ورته کم شو د ملنګ له دوکانه دې بیا واخلي
هو مجبوره چې همداسې وکړو در اغلم چوکی
زیم آجره
سخه شو زلخت خپل خواخی اچار پس را ولیگلا
دا دروازه دست تینگه شو دا دخلاصه و می آجره خزه خدای در اول استره بشی
خیر روسی خدای می دی پخه در ولی استره بشی آجره دروره تخیه زلخت خواه رختی المسی تا چنگه دا؟
طول خوو شکر خون مسی می دیره شو خشوی بیخی مو کار تا نپریگ دی
جار خدای در تلویه کی ما شما نسر خوشوخی تره لیوی
پرون خبر شو چه دا میر ماما زوی چه خارج تا تا هغا و بو غرق کردی
بی بی تروری دی گل ماما تا لرهی خدای
نه ایت سخوال نشتا سترگی می دروازی تا چلور شوی تلفون ته مې غوږونه وڅڅېده هېڅ حال نشته
وی خدای دې ستا زړه ته وګوري
خدای دې زما بچی په اوره و اوبو کې راته وساتي ما ویل چې نوره نه ژاړم د خیر خبر دې راشي
راځه اجرې ترورې پر پښو وچه شوې راځه کښېنه
نه لورې ځم د امیر محمد په زوی زم خبروم خو نه مې درته ویل ما ویل خفه نشي
خدای مې دې د هغه د مور له زړه نه نه خبروي ګل ماما زوی ته مې هم هماغه ځواني مرګ د تلو ویلي وو
ما شور مه کوئ خپل اولادونه مو ټینګ ونیسئ
کوهی را کوی خدای دی دادی کشتای لاره هم بخواه سر تیره که درستم بواه ایچی جمعی بادا گوهیشی بود کوی عزیزا تر دیجا کم جنجانو نانو چی منگو نیدم چهو کنم اگر چمو دخبر اللہ حسدی دا خبره خدا هر چمو چی بقسمت کری اغسطا خبره هر بدبختی مو چی ولی دا دخبر اللہ حسمو دا دې سړی په خبره مو باور نه وکړ اوس نو پښیمانی هېڅ فایده نه لري ډېره غټه غلطي مو وکړه
یا خدایه
ته خپله په موږ رحم وکړې ای وروره موږ په دې غټ بهر کې له هېڅ شي پرته او په دې پوپ شوې کښتۍ کې یو ور ډوب
خو زه لیونی کړم
مرمشه کشته خونه و جوته می پکی که نوله می
علم کلا ورور رختی آوی دا بفکره کشته و گوره او دا دمره کسان او دا لری لاره و گوره دا چوس حتا کیگی چی با دی کشته کی ناشتی مونگا
وروره امدا کشته ده زر کسان تو روز با دی کشته که تلی دی
باشه
درنو دوستانو او د ازادي رادیو خوګوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. تاسې نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ 121مه برخه واوریده. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د لړۍ هر دوشنبه د ماسپښین له 2:30 بجو وروسته هم اوریدل شي. د جمعې پورزو په ژوندې د بحث کې مونږ بل عموم د بهرنیو هیوادونو ته په دیونیو کې د قاچاقي تک پاړه خبرې کوو. دا چې په دې لارو کې څه ستونزې موجودې دي، د خپل څو لاروی مو واوریدل، خلک ولې دې سختو لارو ته مخه کوي، دا ستونزې مو هم درلودې. د دې او په مجموع کې د ځوانانو لپاره د حکومت پالیسی څه ده، په دې اړه مو هم د جمهور رئیس د سلاکار پلانونه تر تاسې در ورسول. خو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې د قاچاقي تک د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې ګټورې دي او څوک څه مسؤلیت لري. د دې ځواب باید د افغانستان د کډوالو چارو له وزارت سره وي. زه یوسف زدران یم او د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له موږ سره دی تر څو په دې اړه له ده واورو. ښاغلی میاخیل صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، ستاسې سره د حل څه لارې چارې دي، څوک باید څه مسؤلیت ادا کړي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي؟ په دې اړه ستاسې نظرونه مخامخ په دې شمېر واخلو: 0999 203 1540. بله شمېره ده 0992 225. په پیل کې ښاغلی میاخیل صاحب، تاسو ته راځو. بل عموم ستاسو وزارت دې موضوع ته چې ما مخکې شریکه کړه په کوم نظر ګوري؟ یو ځل بیا خارج ته د تګ لړۍ ډېره ګرمه شوې ده، ستاسو وزارت دې موضوع ته په کوم نظر ګوري او څه پلانونه لري؟
ډیره مننه. لومړی تاسو، ستاسو تخنیکی همکاران او په هیواد او له هیواد څخه بهر ټول افغانانو ته چې همدا اوس د ازادۍ رادیو اوري سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پر اختیار هم چې په دې ورستیو کې غیر قانوني مهاجرتونه ډیر شوي، له سوریه، افغانستان، عراق، یو شمیر افریقایي هیوادونو او ګڼ شمیر نورو هیوادونو څخه یو شمیر کسان هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو صنعتي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. رښتیا هم غیر قانوني مهاجرتونه په یو بحران باندې بدل شوی. زرګونه کسان روان دي او هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول په دې خطرناکو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه سخت اندېښمن دی او مونږه له هغه هیوادوالو څخه او له هغه کورنۍ څخه چې د غیر قانوني مهاجرتونو هوډ لري او غواړي چې دغه خطرناک سفرونه تر سره کړي، له هغه څخه غواړو چې له دغه کار څخه ډډه وکړي او دوی د خپل هیواد کې پاتې شي. زمونږ وختنه له دوی څخه دا ده چې دوی د دغه خطرناک لارو نزي او کورنۍ څخه مو وختنه دا ده چې دوی د خپل زامنو ته اولادونو ته اجازه ورنکړي چې دوی د غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړی.
دا خو ستاسو
بلې دا منګه منو چې په هیواد کې ستونزې شته، خو دوی چې په دغه لارو کې زی دا هم د ستونزو نه خالی نه ده. دوی په لارو کې وژل کیږي، دوی په سمندرونو کې ډوبېږي کی. دوی مالی او ځاني زیانونه اوړي. نو هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورګي په زورګونو ډالر دوی کولای شي چې خپل هیواد کې دوی ته په هماغو پیسو باندې د ژوند یو یو بسای چاپیریال ځان ته برابر کړي. قاچاق تاسو پوهیږئ چې قاچاقبران هر کال په میلیاردونو ډالر له انساني قاچاق څخه پیدا کوي. دا د هغو غریبو خلکو پیسې دي چې دوی دغو قاچاقبرانو ته ورکوي چې ځانونه او دوی ته یو رقم بل رقم باندې کوي چې تاسو موږ دغه هیواد ته رسو او دغه هیواد ته رسو. نو دا 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 د دغو غریبو خلکو پیسې دي او دوی په پور اخلي خپل کور او مال خرڅوي. بل اخر دوی هغه خپل مقصد تم نه رسیدي.
یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي د اوردونکو سره شریک کړي دي د بیلابلو خلکو لخوا. یو لومړی اوردونکو مخلو شهابالدین زمون سره اړیکې نیولې ده. مهرباني ګران کڅ نظر لري غره سره شریک کړه او که پختنه لري د کډوالو چارو استاد زمون سره ده.
سلام علیکم تاسو ته کولی تر ما ته وړاندې کوم ګران میلمه او د میلمنه زما دا پوښتنه ده چې تاسو د دغه د افغانستان د ځوانانو چې دا بیکاره ځوانان دي د دې لپاره څه لیدلې کړي دي؟
که څه هم شاید دا سوال تر ډیره تاسو ته اړوند نه وي خو بیا هم میاخل صاحب ستاسو ځواب هم اخلو یو بل اوریدونکی هم اخلو چې هغوی نظر څه شی دی. مهرباني تاسو خپله ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې ځان د معرفي کړئ. ازادي راډیو ده او د کډوالو چارو استاد له موږ سره دی او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق موضوع خبرې کوو چې څوک څومره مسؤول دی او څوک څه مسؤلیت لري.
دا بہت خیر یہ سی گل کا کار دی وردا کو دی سیدا بہت گل سمے نا دی تکے
او میرا بنی خیر رکھ لے
خیر دین اس کو بل سو تا سے خبر اور وے کا دا
او لوی استاد غگم دوس خبری گی میرا بنی
دورا خلق خودی را دا اول دی تا سے آزادی را خمسیار تون چې دغه په خارج کې د داخل کې د رادیو ازادي او
تاسو غږ لږ خراب دی لطفا لږ مهرباني خیر اوسه
لیکه هله وړاندې کوم د ما غږ وې
اوس خدای مهرباني خپل نظر تراشه او چې خبرونه وخت کم وي
ما غوډر ته چې د ټول ته اول خپل نیکه هله سلامونه وړاندې کوم پاس لوګونه وروره د څوک چې خارج مملکتو ته درونه شکایت د ایلات باندې پیږي چې دا څه دی دا خدای خانه کار په افغانستان کې نشته دلته د بلې خانه د مرګ څه دیدونه دي کله هر خانه او د بلې خانه ګوره دا زموږ د دولت خپل تاسو یې چې دا ملما په هغه کې ویلي چې دا اوس په رادیو کې ویلي موږ په دې حالت کې دا خو دروازه نه ویلي کنه د دوه دولت نه خلک مالي شادي چې د خلک خارجي مملکتو ته مخه یې کړی دا خپل اول چې څوک پرې دی دا مفت باندې پرې کوي چې که دا ډیره سخت نه وي لاجې باندې پرې کوي.
سلام مهرباني خیر اوسه ستاسو نظر او یو بل اوریدونکو مخلو منتظر پاتې دی. مهرباني خپل ځان معرفي کړه او خپل نظر که پوښتنه لري هغه.
السلام علیکم ورحمت الله. ماهر د کابل څخه تاسو
ته مهرباني. ماهر څه ویل غواړي؟
فلم زم المال او پختم چې تقریبا یو کال مخکې چې اواز چې بعضې هیوادونو ته لکه قطر سعودي عربستان د کار لپاره څه ویزې تیارې کړي دي بیا دا سر نه شو معلوم شو فقط غوښته مې چې کولی شي د پښتون د سعودي عربستان لپاره هغه کوم د کار اقامې چې افغانانو دپاره تیارې شوې هغه څنګه شوي دغه سرنوشت څنګه شو دغه غواړم.
په دې اړه موږ تیره اونۍ د جمهوري سلاکارو میلمه و هغه ویل چې دا پروسه لاروانه ده. خلیجي هیوادونو ځینې شرایط افغانستان ته یخې دي تر څو هغه ورته پوره کړی شي. یعنی هغه کسان چې لیږي هغوی باید څه ډول ویزې ولري، هغوی باید پاسپورټونه کمپیوټري ولري، هغوی باید تذکیرې ولري او ځینې نور مهارتونه ورزده کړی شي افغان حکومت تر څو بالاخره. خو هغې ویل چې په نږدې راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دا پروسه پیل شي او شاید د کډوالو چارو وزارت هم په دې اړه خپل معلومات ولري چې دوی ځینې کسان لیږلي لیږي کنه هغه خپل مې خیال درته وای. مهرباني.
بلې لومړی پښتنه ترازم اورور پښتنه وکړه چې دلته یو شمیر کسان ځوانان وزګار دي او دوی مجبور دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. رښتیا هم چې د غیر قانوني مهاجرتونو یو عمده لامل همدغه بیکاری ده په هیواد کې. دا منګه منو د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی،
په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري زمینو د برابرولو په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د تامین او د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په مجموع کې ټول حکومت په دې اړه په دې فکر کې ده چې څنګه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او هغه ځوانان چې هیواد ورته اړتیا لري دوی نورو هیوادونو ته ځي، دوی ته څنګه زمينه برابر شي چې دوی خپل هیواد کې پاتې شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د انساني قاچاق د ناوړه پایلو او د غیر قانوني مهاجرتونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره چولي. په مرکز او ولایتونو کې مونږ د عامه پوهاوی
پروګرامونه چی دي
په دې کې مونږ پیامونه لرو. مثلا د غیر قانوني مهاجرتونو او د انساني قاچاق د خطرونو په اړه زمونږ پیامونه مثلا په بل بورډونو کې نشریږي، همدارنګه په تلویزیونونو کې، په یو شمېر تلویزیونونو کې، په چاپی او رسنیو کې، مونږ په مرکز او ولایتونو کې.
فکر کوئ چې دا اغیزناک کار دی یا دا پروسه ځنډولی شي؟
بلې، البته خپل تاثیر به ولري په لاند محل کې، نه په محل کې به حتمان خپل اغیزې به ولري. نو د البته دا مونږ نور هم پراختیا ورکو د غیر قانوني مهاجرتونو ته. نو مثلا یو پیغام تاسو ته مونږ دا چې ویلې شو چې یو پیغام مونږ چې په بل بورډونو کې نشر شوی چې آیا تاسو په هیګه چې په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني مهاجرتونو ډېرې قربانیان افغانان دي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي دي.
شمیره سوال زما سره مو د شمیره څومره د څومره افغانان خارجي هیوادونو کې ژوند کوي او څومره نور پلان لري چې وزي شاید تاسو سره څه
بلې مخکې دینه چې ستاسو جواب تراشم د دوه وروډونکو پښتون ته واړم یو څه اشاره وکړم. د ورداګونه یو ورور زنګ وهله او علت ناامني او د کاري زمينو نشټواله بیان کړه. منو چې د غیر قانوني مهاجرتونو لامل همدغه ناامني او په هیواد کې د کاري زمينو نشټواله ده. په هیواد کې ستونزې شته، خدای د حل لار نه ده چې ځوانان د هیواد پریدي او نورو هیوادونو ته پردي هیوادونو ته د مخه کړی. دغه ستونزې له هغه ستونزو څخه به ډېرې نه وي چې دوی په لار کې وژل کیږي. حتی دوی د قاچاقبرانو ته دوی په زرګونو ډالر ورکوي، د دوی غوښې د کبانو خوراک ګرځي، دوی په سمندرونو کې ډوبېږي، د دوی کورنۍ په اندېښنه کې پنورو هیوادونو کې هلته
پیسې دومره
آسان نه پیدا کیږي.
که زمونږ بل اوریدونکي ته ځواب ورکړي چې پرونه وخت کم دی.
بلې، ماهر ورور له کابل څخه زنګ وهله او له خلیجی هیوادونو څخه پوښتنه وکړه چې خلیجی هیوادونو څخه افغان حکومت د وی هیوادونو سره خبرې کړې د کاري زمینو د برابرولو په اړه. فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. د کار ملي کمیټه جوړه شوې ده، ولسمشر سره دوی خبرې کړې، د دغه کمیټې طرحه منل شوې ده، دوی له خارجي وادونو سره خبرې کړې، هغه هم ځین شرایط لري ځان ته. نو هیله من يم چې دغه کار یو نتیجه ته ورسیږي.
او د اردن کې معلوماتو لپاره افغان حکومت پلان لري چې په لومړی مرحله کې 2,00,000 افغانان ولېږي.
بله،
او زما سوال دا و مې خپل څه بلتاسو نه چې مجموع کې څومره افغانان اوس بهر اوسېږي، څومره لا اراده لري چې دوی ولاړ شي؟
بله، په مجموع کې په سلور سلويخت هیوادونو کې شاوخوا شپږ میلیونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي ژوند کوي چې ډېرې برخې په دوو گاونډیو هیوادونو کې پاکستان او ایران کې اوسېږي. په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال هم د اوس د کډوالۍ شپې او ورځې تیري چې 1.6 میلیونه هلته راجستر شوی یا د اوسېدو قانوني اسناد لري، هلته غوې د مهاجرت اسناد لري، او پاتې نورې نه دي راجستر شوی چې موږ افغان حکومت پاکستان حکومت سره خبرې کړې، په دې تفاهم رسیدلی چې هغه دې هم هلته راجستر شي او هغه ته دي. همدارنګ په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه افغان مهاجر وسیږي. د هغه موضوع ترازو چې موږ تاسو په بحث کوو، په دې ورستیو کې شاوخوا 6,00,000 کسان په غیر قانوني ډول له افغانستان، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي. یعنی له 6,00,000 څخه ډیر کسان په غیر قانوني ډول
کې افغانستان
په دې کې له
شپاگاوی ازارو څخه ډیر افغانانو تروسه پوری په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي. البته دغه شمیره توپیر کوي، همدا اوس هم یو شمیر پناه غوښتونکي روان دي دغه هیوادونو ته د ورتلو په حال کې دي. نو کېدای شي د 2015 کال له پیل څخه تروسه پورې شپاگاوی ازار افغانانو د پناه غوښتنه کړي. البته دغه
شمیره هلته چې دوی رسیږي ډیر وخت دا اندېښنه موجود وي چې افغان حکومت له ځینو هیوادونو غواړي چې نه کډوال بیرته راولیږي. تاسو هلته د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره څه پلان لرئ؟ هلته هم د دوی حقوق ساتلي دي؟
بلې، افغان حکومت دنده ده چې بهر کې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه ساتنه وکړي. په هغو هیوادونو کې چې مونږ د کډوالو آتشې لرو یا سفارتخانې لرو، هلته د هغو حقوقو څخه مونږ دفاع کوو، د هغو حقوقو ته رسیدنه کیږي. او په ځینو هیوادونو کې مونږ د کډوالو آتشې نه لرو، له حکومت څخه مونږ غوښتنه کړې چې مونږ ته آتش هلته وګوماري تر څو مونږ وشو کولای د هغو حقوقو ته او د هغو ستونزو ته له نږدې نه رسیدنه وکړو. هغه کسان چې په غیر قانوني ډول ځي نورو هیوادونو ته، یعنی په غیر قانوني ډول پرته له ویزې او پاسپورت څخه یو هیواد ته داخلېدل د خپل یو نړیوال جرم دی او د نړیوال اصول او پرنسپونو خلاف کار دی. نو هغه هیوادونه هم ځانته قوانین لري. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دغه بیا هم دوی څخه واړو چې دغه غیر قانوني مهاجرتونو څخه دوی ډډه وکړي. بیا هم مونږه هغه هیوادونو ته چې دوی وستللي دغه ستونزې ګاللي په لاره کې بلاخره دوی رسیدلي، زمونږه غوښتنه له اروپایي هیوادونو څخه په بار بار مونږه په بیلابیلو مجالسو کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې د هغوی ټولو هغه بشري حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی بشري